څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساک په خبرونه کې خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند نن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي او ورسره مل پلاوي سره په ګلخانه ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم برخه لرله. د باختر اژانس راپور له مخې مولا حسن اخوند د چین د بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې پر نړیوال سټیج د دوی د حکومت ملاتړ وکړي. مولا حسن اخوند زیاته کړه چې د دوی حکومت د نورو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او له ګاونډیو او ټولو هیوادونو سره د ښو مناسباتو او مثبت تعامل غوښتونکی دی. د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ راوروسته دا دوهم ځل دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي. وانګي د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالستریعظم رسال اسحاق ډار په کابل کې نن د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی په هرات کې تر وی مرګونی طرف کې پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو او ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خپل شور خواخوږي څرګنده کړه. پلاوی د چهارشنبه پر اوس پر ایکس ټولنیزه شبکه په یو پیغام کې لیکلي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی په هرات کې د هغې غمجنې ترافیکي پیښې په اړه خپله ژوره خواخوږي څرګندوي چې د 19 کوچنیانو په ګډون 9 کسان پکې ووژل شول. فرانس پرس اژانس د طالبانو او عیني شهیدانو په وینا خبر ورکړ چې دا ټکر د سې شنبې په شپه هغه مهال وشو چې یو مسافر وړونکی بس د موټر سایکل او د تیلو له یوه ټرک سره ټکر شو چې بیا اور ولګید. د چارواکو په وینا بس د اسلام کلا له سرحدي سیمې څخه مسافر لیږدول چې معمولا له ایرانه د ایستل شویو کډوالو د ستنېدو نقطه ده. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1.2 میلیونه افغان کډوال ایستل شوي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې 8 لکه نور له دې هېواده ووځي. په پاکستان کې چارواکو نن د دغه هېواد په تر ټولو ستر ښار کراچي کې عامه رخصتي وروسته تر دې اعلان کړه چې د نورو بارانونو د ورېدو وړاندوینه وشوه. په دغه ښار کې د مونسون د بارانونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي. د برښتونو له امله بهیدلو سیلونو په وروستیو ورځو کې په ټول پاکستان کې مرژوب لاړولې ده. د جمعې په ورځ په غرنیو شمال لویدیځ سیمو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمېر 300 او تل وړ شو. په کراچۍ کې د چارواکو په وینا په وروستیو ورځو کې دومره بارانونه ورېدلي دي چې په کلونو کې دا بې ساری ورښت دی. د عراق لمړی وزیر محمد شیا سودانی وی د شورون په نوم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنی سره هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د رويټرز د راپور لمخیا سودانی دا اعلان د سیشن بي پروس وکړ. رويټرز لیکي عراق په تیرو 2 کلونو کې لګڼو سترو نفتی کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له ټوټال او د بریتانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو په ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک تلاره هواره کړې ده. د عراق د لومړي وزیر د دفتر پټکو د حکومت د نفتو لسترو کمپنیو د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو د ځوان فکر په دې برخه کې مو د افغانستان د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنې استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکزی، د افغانستان پوهنې ډیپلوماټ غوث جانباز او په کاناډا کې د افغانستان پوهنې سفیر شنکی کړوخیل سره مرکه کړې دي چې په ورسره امر
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ستانګ زای صاحب سلامونه، ډیر مننه چې د خپلواکۍ د اعلان د ورځې په مناسبت موږ ته وخت راکړی دی. خپلواکۍ په نړیوالو روابطو کې څومره اهمیت لري او کچېره افغانستان د خپلواکۍ لپاره پاره وخت کې اقدام نوې کړي څه بسويو مهرباني.
په ټول د مخه د افغانستان د خپلواکۍ یا استقلال دراسته ورولو یو څه پګیز کلیزه ټولو هیوادوال ته د زل کوم برکوه او د یو مستقل او آزاد افغانستان ته هیله. اساسا استقلال استقلال په هغه زمانه کې کچېر افغانستان خپل استقلال نه وي ګټلی، نو د یو مستعمره هیواد په توګه پات کېده. او مهمه خبره دا وه چې د هغه زمانه د لوی امپریالیستي او مقتدر هیوادونه چې یو روسیا وه او بلې خواته یې برطانوي هند یا انګلستان د په ګاونډ کې و، د دې احتمال وجود درلود چې افغانستان یو د دواړو قدرتونو ښکار شي او په نتیجه کې موجوده افغانستان یا وجود ونه لري یا یو دغه هیوادونو د مستعمرې په توګه پاتې شي. د افغانستان استقلال په دې سیمه کې حالات بدل کړي دي د بین ملي روابط له لحاظه، په دې معنا چې په سیمه کې یو نوی دولت رامنځته کېږي چې دا دولت په آسیا کې لومړنی هیواد دی چې خپل استقلال ترلاسه کوي. دا نورو ته په خصوص هندیانو ته د ازادۍ غوښتنې روحیه ورکوي یوه، او له بلې خوانه په بینالمللي مناسباتو کې د قدرت بیلانس رامنځته کوي. او د سب ښیي چې یو غریب هیواد هم کولی شي د خپلې ارادې مطابق خپل بهرنی سیاست نړۍ سره تنظیم کړي. چې شام الله خان مرحوم په هغه خپلې زمانې کې د افغانستان د مستقل بین المللي هویت او همدارنګه د بین المللي اړیکو مؤسس ګڼلی شو.
ډیره ډیره مننه. له استقلال نمخ کې اگر چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان د روسیې تزاري امپراتوري او د برتانی هند برتنوي هند ترمنځ پاتې شوی وو، ویل کیږي وای افغانستان په هیڅ د حایل واقع شوی وو، برتانی له افغانستان څخه غوښتل او مسکو په غوښ کې یا تزاري روسیې څخه غوښتل افغانستان؟
په دې ډول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دا خود چې افغانستان باید حایل پاتې شي، لکه چې په هغه زمانه کې د نولسوم معاهده چې د روس او انګلیس ترمنځ رامنځته شوې وه، په هغه کې دا منل شوی وه چې دې سیمه کې به نه دي هغوی پوځیان نه دي دوی. اما په عمل کې هسې نه وو، په عمل کې انګلیسان هم غوښتل چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې ولري. د همدې لپاره وو چې د امیر عبدالله خان سره هغه تعهدات هم چې کړي دي، هغه موافقتنامې چې امضا کړي دي انګلیسانو، په هغه کې د امیر خان د خارجي سیاست ټول واګې دوی په خپل لاس کې دي. بلان انګلستان غوښتل چې دا منطقه مطلق تر خپل کنټرول لاندې راولي. روسیې تزاري روسیې سیاست نه په سرعت سره کله چې په 1919 کې شو روسیې کې د اکتوبر انقلاب کېږي، هغوی نه بیا بل تفکر لري. هغوی غواړي چې د ایډیولوژیک نفوذ له لارې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راولي، یعنې پخوانی شوروي اتحاد په هغه خپل تاسیس له لومړیو نه، لکه چې تاریخي دی د ترکستان په جمهوریت چې اوسنی مرکزي آسیا په خصوص ازبکستان او تاجکستان چې دلته ځینې ګروپونه د هند، افغانستان، ایران د دې سیمو دپاره مارکسیست ګروپونه تربیه کول تر څو خپل ایډیولوژي خپره کړي. نو په واضح ډول چې سره د پرنسپ کې حایل منل کېږي، اما په عمل کې داسې نه وو. ان دې دوړو تمه درلوده چې باید افغانستان خپل کوواک او کنټرول باندې ولري.
مننه. د استقلال جنگ نه مخکې هم داسې ویل کیږي چې له اروپا نه استازي راغلي وو د ترکیه استازو سره چې افغانستان په لومړی نړیواله جګړه کې شامل کی د جرمني او د محور ترڅنګ، که په هکله معلومات ورکړي چې هغه څنګه؟
بله، د اتریش، آلمان او ترکیه ګډ هیات راځي افغانستان ته، او وړي چې بلخان تشویق کړي چې په نړۍ نړیواله جګړه کې د هوار هیوادونو سره په ګډه د انګلیسانو په ضد وجنګیږي. او د هغوی هدف دا و چې کله چې په دې سیمه کې یو مسلمان پاچا جهاد اعلان کوي، په طبیعي ډول د هند مسلمانان په خصوص د انګریزانو په مقابل کې قیام کوي. انګریزان دلته یا مصفری یا له مات سره مخامخ کوي په آسیا کې، په خصوص د آسیا په جنوب کې. اما بلخان چې دوه روایت وجود لري، یو روایت دا ده چې انګلیس ته وفادار شخص و، په هغه مبنا کوشش وکړه د حیات ته مثبت ځواب ورنه کړي او وخت ضایع کړي ستورم باندې. دوهم حالت هماغه ده چې هلته به یو لویه جرګه هم جوړېږي، او هغه دا ده چې د افغانستان بې طرفي په جنګ کې اعلانوي، چې په لومړي نړیوال جنګ دی کې عبدالله خان د افغانستان بې طرفي اخلي. اما هغه هیات چې دلته پاتې کېږي هغه ناکام هیات ده، او له هغه وروسته تاسو ته معلومه ده چې په تاریخ کې د محور هیوادونه ماته هم خوري رهبران د ډیری ډیپلوماسي او فعالیتو زمينه به وي ته مساعده هم نو
دا هم ویل کیږي چې په هغه وخت کې کله چې د هیئت راغلی وو په کابل کې په سیاسي حلقاتو کې دوه نظرونه یو نظر دا و چې دغه هیئت فکر یا پیام اومندل شي اما خپل شاه حبیب الله هغه رات ک چې ورستل دی بیا د مشروطیت غورځنګ هغو کسانو چې دغه نظر تاییدو دی غوی لخوا رامسته شو لکه شاه امان الله خان او نور
دقیقا د انګلیزان سره دښمنی اساسا په افغانستان کې اتلس او دو دیرش نه شروع کیږي او په خصوص د اتلس او نه دیرش نه تر نولس او دوه څلوېښته پورې چې لومړۍ نړیواله لومړۍ افغان انګلیس جګړه رامنځته کیږي د انګلیسانو په مقابل کې یو نفرت وجود درلودلی عامه ذهنیت هم دلته آماده و چې د انګلیسانو پر ضد باید اقدام وشي او مسله له بلې خوا نه هغه ډول چې عثماني خلافت لا په هغه زمانه کې په ترکیې باندې حاکم او د نړۍ مسلمانانو په خصوص اهل تسلم د افغانستان هم کړي عثماني خلافت یوازینی مرجع د خلافت وه له بل لحاظه هم یو ډول دلچسپي وجود درلودلی چې افغانستان دغه ائتلاف ته ورداخل شي طبیعتا د افغانستان روشنفکرانو د امان خان په شمول غوښتل انګریزي ضد سیاست په شکل د اشکالو تبارز وکړي اما حبیب‌الله خان هغه حلقه یې له دې مسئلې سره موتطره برخورد کوي او په دې جګړې کې نه ورداخلېږي او دغه هیئت ته په آخر کې منفي جواب ورکوي
دا سه هم ویل کیږي چې حبیب الله خان یا امیر شهید وای دغه هیئت ویلی و چې تاسو لمانه ډیر لری پراتی جغرافي وطن له لحاظه ز برتنوی هند سره جنگ اعلان کم تر څو چې تاسو مرسته ما تر رسیدي ما به جنگ یا غټلې یا بایللې
دا څنګه سره لدې چې دلته دوه ډلې تاریخ وای چې دوه ګروپ آلمانان دې مشي تقریبا آلمانان کول سره د ظاهر د امر کې ترکان کول اما یو ډول سیاسي ډیپلوماټانو چې راغلي او فعال وو او د اشارات تاسو کړل ابو الله خان دا ویلي او بل استخباراتي د علاوه چې د قبایل په سیمه کې فعال شوی وو او هلته پیسې مصرفولې او د انګلیس ضد حرکات خورول د خپل ابو الله خان ته یو رقم درد سر و په دې معنی چې د دې اجازه پرته هلته فعالیتونه کول او عمل ابو الله خان په اکید اول څه د انګلیسانو نه
یاو ډول خاوفه درلوده استاد سره لدی چې د هیئت کابل تراغلی او دا سه تټمی هم ځان سره راوړی و خو دربار د غختنه و نه منله خو ورسره 1919 کال کې پرته له خارجي ملاتړ امان الله خان د خپل وکیل لپاره جنگ اعلان کړ سبب تاسو وینئ ا د امام ښکارځو
چې د انګلیزانو سره طبيعي دښمنی د افغانانو د افغانستانو د افغانانو ازادي غوښتنې روحیه او همدارنګه په نړیوالو مناسباتو تغییر هم باید یادونه باشو عثماني خلافت جدید استقلال خواته خپل هند کې ازادي غوښتنې جنبشونه په شدت سره برسېره کیږي پروسه کې انقلاب کیږي دا په طبیعي ډول د افغانستان روشنفکرانو او روشنفکرو حلقاتو باندې تاثیر درلودل له یو جهتنه او له بل جهتنه مثلا دا و چې امان الله خان د روشن فکرانو یا د مشروطه خواهانو د حلقې فعال غړي او د هغوی ارمان دا و چې افغانستان باید مستقل شي پرته له خارجي مداخلې نه یا پرته له دنه چې بل څوک ورسره وي باید مستقل ډول خپل خپلواکي ترلاسه
دا سه هم ویل کیږي استاد چې هندي خپلواکي غوښتونکو هم په دې د استقلال په ازادۍ کې وند درلوده هم فکری هم عملی دوی تبیدی حکومت په کابل کې وخت جوړ کړی وو د مولانا عبید الله سیندی په مشرۍ او د استقلال په جنگ کې د ټل په محاذ کې ځینې هغه هندیان هم شامل وو خصوصا په حربي د حربي تجهیزات په استعمال کې مرسته کوله
د شګ مست چې اسنان په هند کې د خلافت جنبش یاو د جنبشونه د چي استعمال زد او د په نهایت کې کله چې د مشروطیت په دوره کې او د عبدالله خان په دوره کې د قرار قرار راځي په افغانستان کې د متخصصینو په عنوان د حبیبې په مکتب کې د معلمینو په عنوان فعالیت کوي د افغانستان د روشنفکرانو په منځ کې دوی تاثیر د یاد نه بایدونه باشي او همدارنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د دې تخنیکي فعالیتونه د افغانستان د استقلال په ګټلو کې باید له سترګو والا چې
استاد دسه ویل کیږي په افغانستان کې دا مثال دا وای جاپان او افغانستان یو محل استقلال اخیستی، جاپان چیرته دی او افغانستان چیرته دی؟ دغه مثال یا دې خبرې په صحت باندې خبر نه کو، ولې خپلواکي غوښتونکي یا امنی حرکت د خپلواکۍ د اهدافو په تر سره کول کې پاتې راغلل؟
اول خو به یو تصحیح باید وکړم چې دا یو غلط معمول دا، اول جاپان په دغه شکل تر استعمال لاندې هیڅ وخت نه و. بله دا ویل
همدا شک ما هم درلوده، ځکه مې ویل
د امیر شېر علي خان په دوران کې کله چې د افغانستان د ترقۍ نهضت سید جمال الدین افغان د افکار په تاثیر لاندې رامنځته کېږي، جاپان په دغه وخت کې ریفورمیشن شروع کوي. کله هغې سره یې مقایسه کړو بیا سید اما د استقلال ګټلو مسله یو جای نه ده په هېڅ وجه. اما راغلو په دې چې ولې افغانان ونه سوی کړی، افغانستان ونه سوی کړی، زه فکر کوم څو حالات وو. اولین حالت دا و چې روشنفکرانو په سرعت سره عمل وکړ او د ټولنې ځینې واقعیتونه یې په پام کې ونه نیول چې هغه د ده باعث وګرځېدل چې دښمنان خصوصاً انګریزان په سرعت سره د اوضاعو په تغیرولو کې د حکومت په ضد راوپارېدل. بل دا چې په خلکو باندې یو مقدار فشار راغی، هغه په دې مانا چې امان الله خان غوښتل چې په سرعت سره افغانستان انکشاف وکړي او دا یو منبع له خلکو نه د مالیاتو او عایداتو ټولول و چې افغانستان ټولنه دې خبرې ته هم آماده نه و. درېیمه خبره انګریزانو په حقیقت کې نه غوښتل چې دلته مستقل او مقتدره دولت رامنځته شي، حتی روسانه هم نه غوښتل. دا یې د باعث وګرځېده چې دغه ډېر عمده عامل چې افغانستان ډېر زر له خپل اصلي مسیر نه منحرف شي او بالاخره په خپله دربار د امان الله خان کې په دې مسلو کې د طرفداران په دوو ډلو وویشل شول چې یو تعداد مخالف و یا نه محافظه کارانو د امان الله خان نظریات سره ډېر موافق نه وو، یو چې ګڼ شمېر امان الله خان پیروان د خپل دربار یا د خپل حکومت دننه اختلافات هم د باعث وګرځېدل چې اماني لحظت خپل اهداف ته ونه رسېږي. بیا وروسته کلونو کې هم طبیعي ده چې د اثرات
استاد که مقایسوی شکل باندې وایو د دوی د اهدافو په ناکامی کې، اهداف ته رسیدو په ناکامی کې ډیره ونډه د دوی خپل ګړندي افراطي ګامونو کنه خارج مداخله یا دواړه
فکر کوم. دا به ډیر مشکل سره وایي چې مثلا کته سو تاریخ ته لاړ شي، دا ګروپونه چې د امان الله خان یا د حکومت په صدر راځيږي تبدیره اده پورې اسناد سکی چې د دوی اصلي منبع د افغانستان د باندې وایي چې برتانوي هم شو او انګلیزان باید کلاس ته لري او داخلي ما مخکې مرز کې چې داخل شم ډېر په سرعت او انقلابي حرکت وسو چې د افغانستان د ټولنې هغه زمانې ټولنې دغه حرکات برداشت نه درلود. یعنی انکشاف تا ګامونه کې کېښودل شول اما سرعت
بلې
عمل تر کوم جو پوره مې واورید
دا ولې انکشاف ته ګامونه کې خودل سول اما په
سرعت ګامونه کې خودل سول په سرعت او ډېر انقلابي دا د بایس سول چې امانی دا امانی حکومتونه سکتی او ذات خپل کنټرول لا درو.
دا سه هم ویل کیږي وای کله چې شاه امان الله اروپا ته لاړ، ترکیه ته لاړ، مسکو ته لاړ، هلته بل دنیا ولیدله چې راغی یو دم هوډ وکړ، عزم وکړ چې خپل مملکت هم همغه سي واړوي، خو اجتماعي او سیاسي شرایط ټولنیز شرایط برابر نو وي منتقدین وای چې دا د دوی لوی اشتباه
دقیقا ډېر له دغه سره موافق نه یم چې امان الله خان په سرعت دغه انکشاف تر تاثیر لاندې راغی. امان الله خان هغه پاچا و چې د اوزانو په نړیوالو مناسباتو کې هم باخبر و. د دې نږدې معلم او مربی محمود طرزي و چې د خسر هم و، هغه د اروپایي نړۍ له انکشاف نه، د اسلامي هیوادونو د حالت نه، د آسیا د حالت نه آگاه شوی، نو طبیعتا د به تاثیر ورباندې کړي. د اروپایي سفر نه دا و چې ممکن تاثیر یې کړي و چې اروپایي هیوادونو د امان الله خان سره د هغه د انکشافي پروګرامونو په تطبیق کې د همکارۍ وعده کړې و، ممکن دې سرعت ورکړي. اما امان الله خان د یو یاقمین پادشاه په توګه زه فکر کوم چې له مخکې نه د ته آماده و چې افغانستان د انکشاف خواته بوسي.
استاد، د طالبانو حکومت په کابل کې نن د خپلواکۍ ورځ ولمانځله او په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن عمومي رخصتي اعلان کړې وه. طالب چارواکو سرګندونی هم کړی دی، ویلی دی چې افغانستان هر ځلې د خپل استقلال یا خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شوی خو په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. ویلی دی چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته څوک پرې نه ږدي چې تهدید کړي. ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړی ده، خو په دې خبرو کې یا په رسمي اعلامیه کې د شاه امان الله چې د استقلال او خپلواکۍ ګډون کوي د هغه یادونه نه ده کړې. دا ولې؟
زه فکر کوم چې دوی د ایدیولوژیک فکر له کبله د امان الله خان نوم معمولا نه یادوي، او هغه ته حتی د غربي او کفري نظریاتو کس وایي. دا په داسې حال کې ده چې تاسو د امان الله خان د دورې نه نوي قوانین چې د نظام نامو په نامه نشر شوي وګورئ، په ټولو کې د علماو، د دیني علماو، د علماو د جمعیت العلما چې په هغه وخت کې وجود درلود، نظریه هم غوښتل شوې وه خپل امان الله خان یو مسلمان پادشاه په توګه عمل کړی. متاسفانه چې موږ یوه لویه ستونزه دا ده چې په ایدیولوژیک لحاظ د خپل ایدیولوژي له نظره خپل ملي شخصیتونه ګورو، یو له بلې خوا نه د هرې زمانې قضاوت په خپل زمانه کې و. دا په داسې حال کې ده چې شخصیتونه په تاریخ کې باید په خپل زمانه کې مطالعه شي، نه د نننۍ عصر سره. نو زه فکر کوم چې دا اشتباه وجود لري. دا نه یوازې طالبانو، ځینې نورو اسلامي افراطي ډلو هم امان الله خان ته عین موضع درلودلې.
ما ته دا مسله ځکه پیچلې ښکاري چې د یو کس کارنامې لمانځي خو خپل نوم نه اخلي، دا ډېره سخت نه ده؟
دا جفا ده. مال نظر تاسو د افغانستان د حامی نوم هغه کس چې د خپل پلار د سیاست په مقابل کې درېږي، هغه کس چې د افغانستان استقلال یې نلي، هغه کس چې په میړانې سره دا جرأت کوي او د افغانستان د استقلال ساتل لپاره هغه دا وایي چې بې له فرهنګي او اقتصادي استقلال نه سیاسي استقلال معنا نه لري. د هغه لپاره د خپل نه کال او څو میاشتو قدرت په دوران کې ډېر هغه څه کړي چې تر اوسه پورې ډېر زمام دوران نه دي کړي. دا به جفاوي چې د شاه امان الله غازي چې زموږ د تاریخ له زرینو ستورو نه ده، هغه سره دا ډول جفا کوي.
استاد، خپلواکي څنګه ساتل کیږي؟ او آیا ځینې دا هم شکل لري چې په نننۍ نړۍ کې یو شتمه پیړۍ کې ډېر مشکل ده چې هیوادونه په بشپړ توګه اقتصادي یا سیاسي استقلال ولري؟ هغه همبستګي د هیوادونو ترمنځ وای چې انټر ډیپندنس لکه څه ورته وای، هغه زیاته شوې ده په اوسنۍ نړۍ کې.
اساساً سرور صاحب، استقلال د یاد استقلال مفهوم په بینالمللي حقوقو کې مختلف پړاوونه تیر کړي دي. یوه مرحله ده چې استقلال مطلق ده، او هغه زمانه ده چې د دولتونو حاکمیت د هغوی هغه اصلي وس ګڼل کېږي او نه انکار منونکی. اما له 1945 کال نه وروسته، د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته، چې د بینالمللي حقوقو یو نوی مرحله شروع کېږي په تاریخي لحاظ، په دې مرحله کې نړیوال سازمانونه رامنځته کېږي. خپل نړیوال سازمانونه د بینالمللي حقوقو د یو شخصیت په عنوان پیژندل کېږي. دغه نه مخکې یوازینی شخصیت د بینالمللي حقوقو تر یوازې دولتونه وو، اوس هغه نه دي. بیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډیجیټل مسله رامنځته شوې ده، او هغه جغرافیوي سرحدات تقریبا هر ورځ نقصیږي، موږ وینو کنه ټکنالوژي دا سرحدات نقصوي، استقلال هم سره ځان تعریف ته تغییر ورکوي. په اوسنۍ زمانه کې استقلال نسبي ده، او هغه هیوادونه کولی شي استقلال ولري چې دغه نسبیت ډېر ښه اداره کړی شي. نسبیت اداره یې دا ده چې باید اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال تر څنګه شي، فرهنګي استقلال، او همدارنګه نړیوالو مناسبات تعمیق داخلېدل چې په هغې کې خپلې منافع پکې څرګندې شي. نننۍ ملي منافع یوازې د یو دولت پورې تړاو نه لري. ملي منافع نن داسې تعریفېږي چې د نورو هیوادونو ملي منافعو ته باید احترام وشي، او طبیعي ده چې خپل ملي منافعو ته باید ارجحیت ورکړ شي. دا ټول هغه ټکي دي چې د یو مستقل دولت لپاره په نننۍ زمانه کې په نظر کې نیول کېږي، او اوس استقلال یو مطلقه پدیده نه ده.
استاد، که زه ووایم چې په نړیوالو سازمانونو کې شمولیت خپلواکي محدودوي، د ما دا خبره سمه ده کنه؟
محدودوي د محدودیت کلمه ډېر مناسبه نه وي، اما دا باید ووایي چې په نړیوالو مناسباتو کې داخلېدل واقعي معنا د استقلال مفهوم رسی هغه په دمانه چې نور بشریت درناوی ده او خپل هویت د بشری ټولنې یا د بشری کورنۍ په شتون کې تثبیتول.
مننه. اخیری پوښتنه استاد، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځل ځوان نسل ته، اوسنی نسل ته څه پیغام رسوي او څه الهام ورکوي؟ مهرباني.
تاسو فکر وکړئ چې نن نسل که خپل پرون ویاړونه ونه لري، نن نسل بچه ولري سبا دپاره. ټوله دنیا په خپل پرون باندې افتخار کوي، له خپل پرون تاریخ نه زده کوي، په ښو اعمالو باندې افتخار کوي او هغه تعقیبوي او پیاوړي کوي او هغه اشتباهات چې دوی تیرو نسلونو کړي هغه نه تکراروي. بنان د دغه ورځو تجلیل د موږ ځوانانو ته دا پیغام باید ولري او زه هیله من یم چې لري هغه دا ده چې موږ باید د خپلو مشرانو تاریخ وګورو، د هغوی کارنامو ته درناوی وکړو او د هغوی ښه عمل برسېره په دې چې درناوی کړو په هغه باندې عمل وکړو.
ډېره ډېره مننه استاد، ډېره مننه.
سلامت شي. سلامت شي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
اغلی سفیر صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. نن د اسد یاد ازمری میاشتې 28مه ده، د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ یا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ورځ. ستاسو په فکر دغه ورځ د افغانستان په ملت یا ولس کې کوم بدلون رامنځته کړ؟ څه تغییرات راوستل؟
دا د افغانستان یوه تاریخي ورځ ده چې افغانستان باندې ډېرې مودې وکړی شو چې د برتانیا یې کبیر د هغوی څخه خپله د استقلالیت واخلي یا خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي، نور افغانستان خود مختاره اوسي په خپل داخلي او بهرني پالیسیو کې. نو دا یوه اهمه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې. ده افغان ولس یو قربانی ورکولو باندې دغه ورځ ترلاسه کړي.
امانی حرکت چې دغه خپلواکۍ لپاره هڅه وکړه، اتمن نور اهداف هم درلودل، اجتماعي اهداف درلودل، دغه اهداف تر څه حده تر څه بریده تر سره سول کنه سول؟
از فکر کوم په وخت کې شامان لا ډیر تغییرات راوړل، یا د افغانستان د پرمختګ لپاره په افغانستان کې ځینې اصلاحات باندې لاس پورې کړل، قوانین جوړ شو، د افغانستان اولین نظام نامه اساسي قانون جوړ شو، د ښځو حقونو د بشر حقونو ته ځانګړې توجه وشوله، مکاتب جوړ شو، ښځو وکړی شو چې مثلا په اهمو مجالسو کې لکه په لویه جرګه کې مثلا ګډون وکړي. حتی په هغه وخت کې د کورنۍ دپاره مثلا ځانګړې محکمې جوړې شي تر څو پورې ښځې چې د تاوتریخوالي کار دي مثلا د دوی په حمایت خوندیتوب باندې فیصلې وشي. زه فکر کوم چې ډېر بنیادي کارونه باندې لاس پورته کړو، خو متاسفانه چې وضعیت داسې شو چې بیا هم د بهرنۍ په مداخله باندې په وطن کې ځینې افراطي فکره کسانو د دې باندې شو چې دوی ونه شي کړی چې په هغه شوق او یا اشتیاق باندې چې د غوښته په شدت باندې مخته ولاړ شي هغه ته خنډونه ایجاد کړي.
مننه. خو داسې منتقدین داسې وایي چې د